په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. نوري اس نوري ام په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. و باور چې طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت د خپلو لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. طالبان کوم کسان له خپلو لیکو باسي؟
که د کوم کس د ولس په زورولو کې لاس وي، د دین شاعرو ته ژمن نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعل تلف کوي.
طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې وچکالۍ ځپلو ته د مرستو د بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. د لغمان یو اوسیدونکی په اورزګان او هلمند کې بزګران وایي انارو ښه حاصل ورکړی خو لارې تړلې دي، بیې را لوېدلې.
چې لارې لسې خو موږ ته ډېره غټه وه، باغ کې به اوس پنځه کسه دي، سبا او بل سبا څخه بارا لس دولس کسه انشاءالله په کار باندې شروع.
سندرغاړي او هنرمندان وایي له یوه ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي، بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویره باندې ځي.
دا به هم واوري چې د ایران د پوز مشر پاکستان ته سفر کړی چې د بحث یوه مهمه موضوع یې پر افغانستان را څرخي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. مجیب حبیب زیده خبرونه چمتو کړي دي.
ملګری ملتونه افغانستان ته د مرستو پر رسولو کې د بیړې غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه د وګړو د تخیل لپاره نوي استازي ټاکلې. د جرمني چارواکي وایي چې د پولانډ او بیلاروس له لارې د ورتلونکو پنه غوښتونکو شمیر زیات شوی دی. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې هر ورځ له افغانستان سره د مرستو وخت پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ پرون وویل چې ژمی پر رسیدو دی او په افغانستان کې میلیونه خلک فوري بشري مرستو ته اړتیا لري.
Let's not forget, I mean, Afghanistan is among one of the world's most worst
باید هیر نشي چې افغانستان د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو ناوړه بشري وضعیت لري. میلیونونه خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري. له درې نیم میلیونو څخه ډیر خلک د ناامنیو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خاغلی بلوچ په کابل کې په یو ویډیو کانفرنس کې وویل چې چیرې په افغانستان کې اړو کسانو ته سمدستي او پر وخت مرستې ونه رسیږي نو پایلې به یې ناوړې وي. ملګری ملتونه وایي په پام کې لري چې روانه اونۍ په افغانستان کې 16000 کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي وو چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي یعنی شاوخوا 13 میلیونه خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او د هغو افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی دی د سلو د پروګرام لپاره نوې اساسه ټاکلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې الیزابت جانس د سفیر جان بس پر ځای له افغانستانه د وګړو د سلو د همغږي کوونکې په توګه ګمارل شوې. اغلی جانس تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي د مرستیال او په قزاقستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده. الیزابت جانس په افغانستان څخه د هغو وګړو پر استلو چې امریکا ته د انتقال په شرایطو برابر دي، همدارنګه په امریکا کې د هغوی پر میشتولو او په ټولنه کې به د دوی د ادغام پر مسایلو کار کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو لپاره کومه څرګنده لاره نه ښکاري. د افغانستان بانک د شاوخوا 10 میلیارد ډالر شتمنۍ له هیواده بهر په تیره بیا په متحده ایالاتونو کې کنګل ده. د قطر د بندنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون یوې غونډې ته په خبرو کې وویل په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د دوی لپاره لومړیتوب نه لري، خو له طالبانو سره د نړیوالو تعامل مهم دی. قطر په وروستي ورځو کې له لویدیځو هیوادونو سره د طالبانو د خبرو کوربه و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد پاشلتیا ته پرې نږدي. میرمن میرکل پرون د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونیا جی شل په آنلاین سرمشریزه کې وویل د افغانستان اقتصادي پاشلتیا د هیچا په ګټه نه ده. د پر طالبانو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو ټولو ادارو ته اجازه ورکړي چې خلکو ته مرستې ورسوي، او همدارس طالبان باید د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د میرمن میرکل څرګندونې د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي تایید کړې دي. ایټالیا د دې غونډې کوربه وو. د ایټالیا صدر اعظم وویل نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په تماس کې وي، خو دا په دې معنی نه ده چې د هغوی حکومت په رسمیت وپیژني. فنلند هڅه کوي چې له افغانستان څخه 50 کسان وباسي. د فنلند د باندنیو چارو وزیر پیکا هاوستو ویلي چې هیواد یې غواړي چې دا کسان په مسون ډول له افغانستان څخه خپل هیواد ته ولېږدوي. په دې ډله کې 10 فنلندي اتباع شامل دي، او اټکل شوی چې 40 تنه نور به هغه وګړي وي چې د فنلند د دایمي اقامت سندونه لري. فنلند د اګست میاشتې له 11 نیټې وروسته تر دې دمه له افغانستان څخه کابو 400 کسان ایستلي دي. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو پرون وویل هیواد به یې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته څلوېږ سره افغان پناه غوښتونکي ومني. ترودو پر خپل ټویټر پاڼه ښکلي کاناډا څلوېږ سره کډوالو ته هرکلی وایي، او موږ پر نورو هم غږ کوو چې د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره خپل ملاتړ چټک کړي. د کاناډا د مهاجرت د چارو وزیر په سپټمبر کې ویلي وو چې هیواد به یې تر 40,000 ډیر هغه افغانان ومني چې د طالبانو له لورې ژوند له خطر سره مخامخ دی. د روسیې په مشرۍ امنیتي بلاک چې د افغانستان یو شمیر گاونډي هیوادونه هم پکې شامل دي، د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. روسي رسنیو نن وویل چې دا تمرینونه به د روان اکتوبر په 22 او 23 تر سره شي. د روسیې په مشرۍ په ډلهییز امنیتي تړون کې تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي. او دا چې د جرمني چارواکي وایي د پولند او بلاروس لالارې د ورتلونکو منو غوښتونکو شمیر زیات شوی دی. د جرمني فدرال پولیس وایي د اگست له میاشتې دغه هیواد ته تر 4,300 غیر قانوني کډوال ورغلي دي. د دوی په وینا اکثره کډوال چې د عراق، سوریه، یمن او ایران وګړي دي اسناد نه لري او د بلاروس لالارې ورغلي دي. اروپایي اتحادیه په بلاروس تور پورې کړی چې له کډوالو څخه د وسلې په توګه د نورو هیوادونو پر ضد کار اخلي.
خبرونه مولا زدی رادیو واورې دلته مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د زدی رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د زدی رادیو ټکی اورک یا زدی رادیو ټکی کم. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکارته روشان په امراسته وړاندې کوم. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت د خپل لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. په دې کمیسیون کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست جګپور چارواکي راټول شوي، او غواړي هغه کسان خپل لیکو وباسي چې د خلکو په زورونه باج اخیستنې، فساد او نور ناوړه مسایلو تورندي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو د خپل صفونو د تصفیه په نوم یو کمیسیون اعلان کړ څو د دوی لیکو هغه کسان وباسي چې په بیلابیلو تورونو تورندي. دا کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت ریاست لوړ پوړو چارواکو تشکیل شوی، او د یو کاري طرز العمل له مخې به په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخته وړي. د دې کمیسیون مشر لطف الله حکیمی نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې خبري اعلان وته وویل یو شمیر کړي شته چې غواړي د اسلامي امارت له نوم ګټه واخلي. خو د وویل کمیسیون به دا ډول خلک پنهخه او د طالبانو لیکو وباسي.
دا کمیسیون ژمند ده تر څو د افغانستان اسلامي امارت صفونه لکه څنګه چې پاکی سپیشلتیا هر راز پاکوالی کې ش شهرت او نوم لري، او همدا خبره من لسوی هم د بیا حقیقت هم ده. هم دغه راز دغه د صفونه تصفیه کمیسیون کار وکوي تر څو دغه پاک صفونه هم دغه پاک وساتل شي.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون مسؤل زیاتوي د دې کمیسیون د جوړیدو بل موخه د جوړیدونکو ملي اردو تلیکو لپاره د اهلو کسانو غوړه کول دي. د صفونو د تصفیه کمیسیون لپاره یو تګلار هم جوړه شوې چې درې فصله او دولس مادې لري. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوسته وایي په دې مادو کې د دې کمیسیون دندې مشخصې او هغه کسان تعریف شوي چې باید د طالبانو له لیکو وویستل شي او یا هم مجازات شي.
کله کوم کس د ولس په زورولو کې لاس وي، د دین شعائر ته ژمن نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعل تلف کوي، شخصي دښمنۍ او بدۍ ولري، په قومي، سمتي، ژبني، مذهبي، عقیدوي یا توکمیزو تعصبونو کې لتاړ وي، بد سابقه ولري، یا د امارت لنم او لدن د څخه بده استفاده کوي یا هم د اربکی توپ او پاتسون کوون کی پنوم پیژندل شوی وي. دا او یاداس نور د ته ورته رزیل خوونه د دې عمل ګرځي چې د اسلامي امارت له مقدس صف څخه دغه سړی اخراج کړل شي.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون خبرداري ورکوي هغه کسان به هم ونیسي چې له دې ډول خلکو ملاتړ کوي. د دې کمیسیون په تګلاره کې د شرعي جزا یادونه هم شوي، خو په دې اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړل شوی. طالبان داسې مال د خپلو لیکو تصفیه پایلوي چې د ځینو ادعاو پر بنسټ د دوی یو شمېر غړو، ملکي کسان او دغه شان د مخکینی حکومت یو شمېر چارواکي او نظامیان شکنجه کړي. نږدې هره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرېږي چې ښایي ځینې کسان چې ادعا کوي طالبان دي، خلک ځوروي یا یې هم شکنجه کوي. ورستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې یو شمېر کسان د طالبانو په نوم د خلکو کورونو ته ننوځي او چورتالان کوي، خو طالبانو په ځلونو دا رد کړي چې ګنې په لیکو کې یې دا ډول کسان شته. اونۍ وړاندې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت رئیس الوزرا اعلان وکړ چې مسؤل کسان دي هغوی له خپلو لیکو وباسي کوم چې په ناوړه چلند او نورو تورونو تورن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طبي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې وچکالۍ ځپلو ته د مرستو د بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. د وزارت چارواکو ویلي په دغو مرستو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد شامل دي. په داسې حال کې ده چې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي وچکالۍ د دوی کښتونه ځپلي او یو شمېر هم د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. نور په دې راپور کې
داود د بادغیس ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي د وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله خپل کور پرېښی او اوس د هرات ولایت د بې ځایه شویو په یو کم کې اوسیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل وچکالۍ دوی سخت ځپلی دي.
سوس د هرات ولایت په کرخ ولسوالۍ کې اوسیږم او د وچکالۍ له امله مې خپل کور کلی پرېښی. دلته هم خلک له لوږې او بې وزلۍ سره مخ دي. دلته هم خوازیت نه لرو، موږ څه وکړو؟ بل کوم هیواد هم د تګ وس نه لرو.
وچکالی په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د کروندګرو کروندې هم اغیزمنې کړې دي. د لغمان یو قومي مشر نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې کروندګرو د وچکالۍ له امله ښه حاصل وانه خیست. وچکالی ځپلی د طالبانو په مشرۍ حکومت او لمرستندو یا موسسو غواړي چې ستونزې ضرور هواري کړي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان وچکالی د نړۍ له اقلیمي بدلون څخه اغیزمنه بولي او اړمنو ته د مرستو د رسولو خبره کوي. د دې وزارت مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل د غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، فراه او جوزجان ولایتونه د اغیزمنو ولایتونو په لومړۍ ډله او پاتې نور په دویمه ډله کې شامل دي. د دې وزارت د بیړنیو حالاتو رئیس احمد نافی وایي
لنیک مرغ ور صلاح هغه چوڼان غوینه وشو والیانو سره په همغږی د مرستندوی هیوادونو رخوا مرسته شوی تو کی ذخیرو ته ولیک ډول شول. اوس د ویش بهیر روان دی په ځانګړي ډول کاروندګر ته
خغلی نافی ویل په افغانستان کې د نظام په بدلون سره دا بهیر په ټپه ولاړ وو چې اوس بیا پیل شوی دی. نوموړي دا هم ویل چې مرستندوی بنسټونو سره د مرستو رسولو په تړاو خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې ویلي نړیوالو چې د مرستو کومه ژمنه افغانستان سره کړې باید ژر تر ژره یې برابره کړي. وال سټریټ ژورنال هم په یو راپور کې لیکلي چې د افغانستان له 40 ولایتونو 15 ویشتې وچکالۍ ځپلي چې په دې سره د 14 میلیونه وګړو ژوند اغیزمن شوی دی. د غورسپانې د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې رئیس ریچارډ تریچارډ په حواله ویلي دا په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سخته وچکالۍ ده چې افغانستان یې تجربه کوي. نوموړي ویلي وچکالۍ د کروندګرو ژوند هم له ډیرو ستونزو سره مخ کړی دی.
بلې خوا په روزګان او هلمند کې بیا بزګران او بڼوال وایي سکلیا انارو ښه حاصل ورکړی، خو دا چې د پاکستان لخوا د پولو د تړل کېدو له امله یې بهر ته صادرات درول شوي به یې هم ډېرې رالوېدلی دي. کروندګر او بڼوال وایي که مسؤل چارواکي د سپین بولدک چمن دروازې د پرانستلو لپاره ژر اقدام ونه کړي نو به ورته ډېر زیان ورسیږي. نور په دې رپورټ کې
دا خوشکا د دغه سکې چې د اوبو په خاطر یې کړی دي سږ کال وچکلي ولا نو دا خوشکار دغه سکړی د چې معنا وبنه پر لګیدل
شپږ پنځوس کلن میراغه د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه شاراړوند د باباجی پسیمه کې پر شاو خلاص جری بزمکه د نارو باغ جوړ کړی دی.
دا یو ماډل سولا او بل ماډل هغه سره
شو سل خپل د غباغ څخه د نارو د حاصل پراټولو ولوبوخ دی. نموړی وای کڅ هم سشکالې باغ شاسل ورکړی خوای د گاونډي هوادونو سره د پلو د تړل کېدو لامل کیمات څو چند راټیټ سوې دي.
کل په دغه ځکه کې دی چې زمش انار ډیر شاته رااله په خاطر دغه چلارې بندي دي او پاکستان ته رسیدګی نشي کولای. اوس مدا دي مزران مدرولې دي بیچارهګان درې څلور ورځې کې چې د انار شیدل ته پاتې شي درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړې نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړی دي. چې لارې لاسې خو موږ ډېره غټه وسه باغ کې به اوس پنځه کسه دي د سبا او بل سبا څخه بارہ لس دولس کسه انشاءالله په کار باندې شروع
دا په داسې حال کې دی چې د معلوماتو پر اساس د افغانستان په تازه میوه بار لسګونه موټر چې زیاته برخه یې انار او انګور دي د ګاونډي هیواد پاکستان سره پر پولو په تورخم او سپین دولده کې د پولې د تړل کېدو له امله ولاړ دي او د میوه هم زیاته برخه خرابه شوې ده. د هلمند په گاوند او روزګان ولایت کې هم بزګران شکایت کوي چې سشکال انار په بازار کې د کیرو کلونو په څیر ښه قیمت نه لري. په دغه ولایت کې بیا سشکال د لارو د تړل کېدو ترڅنګ د انارو باغونو مرزونه هم کړي دي. سید الله د ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د انارو پر باغ وبلګوي. په وجری بزمکه د جوړ شوي دی باغ انار اوس حاصل تر رسیدلی دي خو سید الله خوښ نه دي. هغه وای په نورو کلونو کې د انارو له حاصل په لکونه افغاني ګټلې خو سش کالیا انارو مرزونه کړی او لاري تړلې دي.
کلیم ګرده یو راسته سوله دا وسم د توري توري وخه کې په چی کې دا وس دلته ما پښې ګرځې د نم د توري وخه کې په د انارو باندې چاودو د انارو باندې د پټ کې وي مچا باندې ستا خوش کاتې کړی دي چې د چی څه کړی دي ای وانه سره وکوو دا بل د غسره وکوو دا تور کوت دغه ورکو اړه وې نو بالا مسر ولا که په خلاصيږي چې بده چې صدغه رقم دي پروش کاله شو دا او ساش کال خو ولا کوم زه تلويږي چې تلره مې ساجله دروږي روغ نه خدای دې منه ارسلې ویني د ارسلې باغ دا رقم
سي پلاوي دا نارو د مرزونو د مخنيوي لپاره ډيري هڅي وکړي خو پایلې نه درلودله. د اورزګان ولایت یو بل وسیدونکو او باغوان محمد نعیم وای د سپین بولدک او چمن ترمنز د دروازې بندیدلو له کبله د اقتصادي زیان ترڅنګ نور زیانونه هم لري. نو موړي زیاتوي چې د جستونز د حل په مخه باید دواړه لوري خبري وکړي او ژر تر ژره لار پرانیزي. محمد نعیم وای تازه مې وکړه د سپین بولدک له لوري صادره نسی بل خواته د وړلو توان نسته ځکه د کابل کندهار لوی لار خامه ده او میوه په لوی موټرونو کې نوړل کیږي. هڅه مو کړی چې په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نسو. کرنه او مالداری د اورزګان او هلمند د زیات شمیر خلکو لپاره د ډوډۍ ګټلو یوازینی لار ده.
نړۍ کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
له اروپا تر امریکا له آسیا تر اوسترالیا ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
د ایران د پاوز مشر جنرال محمد باقری دی او لوړ رتبه پوزی پلاوی په مشرۍ پرون پاکستان ته په دریو ورځې سفر تللی دی. د چارواکو په وینا دغه پلاوی د پاکستان د پاوز د لوی درس جنرال قمر جاوید بجوا په ګډون له یو شمیر لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره پر دوه اړخیزو مسایلو سربیره د افغانستان په اړه هم خبرې کوي. ایران او پاکستان د افغانستان هغه دو مهم گاونډیان دي چې د افغانستان په مسایلو کې ورته د مهم لوبغاړو په توګه کتل کیږي. په دې اړه نور زموږ د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمي په راپور کې
د ایرانی پوځ مشر میجر جنرال محمد باغیری په داسې حال کې لوړ پوړی پلاوی په مشرۍ پاکستان ته سفر کړی چې په دا ورستیو کې د دواړو په گاوند افغانستان کې طالبان په واک راغلي او یو شمیر افغانان پاکستان او ایران ته دا وشتو هڅه کوي. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا ویلی چې پاکستان ته د جنرال باغیری د سفر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړخیزي همکاري ته وده ورکول پر شریک پلو امنیت شکول او د اسلامي نړۍ پر یو لاټ چارو پر بحث سربیره د ترګری پر ضد جګړه ده. دا ژانس په خبره د دواړو هیوادونو مشران په افغانستان کې د سولې او ثبات د یو شریک نظر په ګډون په سیمه ای ثبات کې د خپل رول لوبول په اړه خبرې کوي. د دفاعي چارواکو د پاکستان د پوځ په خوانی لیفټیننت جنرال طلعت مسعود وای چې د ایراني او پاکستاني چارواکو ترمنځ به د بحث مهمه موضوع دواړخیز او سیمه ایز امنیت وي.
تو ایرانی بلوچستان او پاکستانی بلوچستان کی د دواړو هیوادونو ترمنځ په شریک پوله د نشئی موادو او انسانی قاچاق په ګډون د ترهګری په خرمنست کی او بلا بل وسوال د ایران لخوا د پاکستان لوري ته او د پاکستان لخوا د ایران لوري ته وخت نا وخت بریدونه کوي. نو د دوی د بحث تمرکز په امنیت پر دې سربېره به دواړي خواوی پر دې خبرې کوي چې څه ډول په دواړو خزاړي کو تجارت کې بهتري راولي
پاکستان او ایران شاوخوا 900 کیلومتر شریک پوله لري چې اوس ترمنز د کټارو لګولو کار څه باندې نیمای تر رسیدلی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې په دې ګام سره به پر پوله امنیت نور هم ټینګ سي او د ترهګرۍ د پیښو مخه به ونیول سي. د جنرال باغری لراته ګوډان دي د روان میاشتې په لومړیو کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باغری کانی په مشرۍ هم یو پلاوی اسلام آباد ته تللی وو او هلته د پولي د امنیت او دوړخي زاړیکو په ګډون پر افغانستان بحث کړی وو. په ایران کې د پاکستان په خوانی سفیر محمد آصف دورانی وای چې د پخوا پرتله اوس د ایران او پاکستان پر پوله د نامنې پیښې ډیر کمې سوي دي او دواړو هیوادونو د ترګري د مخنیوي لپاره سرتیري ځای پر ځای کړی دي. آصف دورانی زیاتوي چې د ایران او پاکستان ترمنځ لوی لانجه نسته بلکې یوازې پر ځینو چارو د فکر او نظر اختلاف موجود دی چې دواړو خواوې د خبرو لاله د هواري هڅه کوي. خو نوموړي زیاتوي چې په افغانستان کې د اوسني بدلون له کبله د ایراني پلاوي د سفر ارزښت نور هم زیات شوی دی. د روان 2020 کال د اگست پر 15 نیټه طالبان کابل ته ننوتل او د سپتمبر پر 8 په افغانستان کې د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل سرپرست حکومت اعلان کړ. خو تر دې دمه نه خو د ملګرو ملتونو سازمان او نه هم کوم بل هیواد د دوی حکومت په رسمیت پیژندلې دي. طلعت مسعود وایي چې په افغانستان کې د حالاتو له بدلون سره تر ټولو زیات پاکستان او ایران اغیزمن کیږي.
افغانستان
کې چې حکومت ده د افغانستان نوی حکومت به د هیواد له ټولو طبقو سره سره ډول چلن کوي او څنګه به ثبات راولي. د هر څه پر گاونډي هیوادونو ایران او پاکستان اغیز کوي. نو ایرانی او پاکستانی چارواکي به د افغانستان په اړه خپل نظرونه شریکوي او د یو تفاهم هڅه کوي. دوی به پر دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اوضاع د بهتري لپاره سره ډول همکاري کولای شي
چې افغانستان کې حالات کو بهتر کیږي.
پاکستان ته د ایرانی پلاو تر سفر وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د گاوند هیوادونو د سفر پر مهال د اگست پر 16 نیټه تهران ته تللی او هلته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان د بدل سوي حالت او راتلونکو پاړو پر خبرو سربیره د ایران او پاکستان پر دوړخیزه چارو هم خبرې کړې وې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
او د هم د رواني خبري مجلې ورسته راپور په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو سره موسیقي له یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ شوه. په تیرو شلو کلونو کې لکه د نورو برخو په څیر موسیقي هم په افغانستان کې ډیره وده وکړه او په سلګونو هنرمندان د میدان ته راووتل. د طالبانو پر اتک سره ډیر سندرغاړي او هنرمندان له هیواده وتل یو پاتې اندېښنه لري چې طالب چارواکي خی پر موسیقي هغه ډول بندیزونه ولګوي چې د پخوانی واکمنۍ په دوره کې لګولي. نور په دې رپورت کې
محمد ابراهیم خواجه احراری شل کالکیږي چشپیلې غږوي او د مولانا تصوفی شیرونه وای. خپل وخت د مولانا پیژندنی او دغه د شیرونو پویلو کې سپین کړی دي. خدای اوس وای نور ورته په افغانستان کې دا کار ستوزمن شوه تر کومه چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن دي. احراری اوس د ترکی قونی خارته کډوال شوه دی.
این موسیقی رو باز شون بنامر
وای دوی د دین او عرفان په نوم موسیقي کوي. له هرې بلې موسیقي بدتره وای. په دین کې موسیقي جواز نه لري. اصلا له هیڅ ډول موسیقي په ځانګړي ډول عرفانی موسیقي سره موافق نه دي.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره د موسیقي هنر سخت ځپل شوی او یو ځل بیا دغه هیواد د نویمې لسیزې د دوهمې نیمایي په شان په یو بې سازه او بې آوازه هیواد بدل شوی دی. طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقي بندیز لګولی و. اوس سندرغاړي او موسیقاران په پټه ځینې د خوښیو محفلونو ته ځي او وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سیدالله وفا:
فعلا اوس په وخت کې افغانستان کے دم سکے کارونا بالکل پٹا پو لاڑ دے باز رامونا داسی ویچ سوک جی پٹا باندھے ام ڈے پویرا باندھے جی نو دونرماندان بالکل حالات دسی ویچ سے پر ترا رسے دلے اقتصادی مشکلات شتا امنیتی مشکلات نو ڈیر دی
دای واز سندرغاڑی او موسیقاران ندی چخپل مسلک تے شاکڑے بلکہ تے موسیقی تے آلو جوڑون کی ہم لورتے برخلیک سرم مختی دو چا ہا چوک چیرو بابو نے جوڑول خو سی دکان تڑلے دے اوئی تر ہا تړلی وی تر کومه چې طالبان واکمن وی. داود شاه هم د کډوالۍ لار غوره کړې کومه چې د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم خپل کړې و.
ما دکان و تړه او نور د موسیقي وسایل نه جوړوم ځکه طالبان وای موسیقي حرام ده. زه هم وډار شوم او دکان مې و تړه. دا زما پلانای کسب و خو اوس د شرایطو کې دا کار نشم کولای. تصمیم لرم له دې ځای لاړ شم.
هڅه مو کړه د سندرغاړو او موسیقارانو د فعالیت په اړه د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت نظر هم ولرو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی لژمنې سره سره چې معلومات به راټول او موږ سره به یې شریک کړي د دې راپور تر خپرېدلو څه ونه ویل. دا مهال د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمېر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري خو په یو شمېرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپل ځان سانسور کړی خو یو شمېرې چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. د افغانستان په پلازمېنه کابل او د دغه هیواد په هر ولایت کې په لسګونه سندرغاړي او موسیقاران میشت دي چې اوس د طالبانو په واکمنېدو سره د دوی په خبره ناچار یا کار بدل کړي یا خار.
او دا روانه خبری مجله هم ستاسو په څو پیغامونو سره پای ته رسیږي.
ستاسو له پیغامونو:
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالوسیل زیرم به تاسو پیغام پیژم. ارزم دا دی پخوانی حکومت کې د گریست ولسوالۍ د رود څخه خلکو شګو جغل وړل چا خپل لکه د پات وړل چا خطول خپل یال ته ګل ډوډی پیدا کول. اوسنۍ حکومت د طالبان چراغلې دی و سره خلک هغه شګه باری دی پر مټر باندې نیم سلغونی نه خسته دا کار په خاني حکومت نه کوي. به پر هر مټر باندې نیم سلغونی نه خسته طالبان د لوړ مقامات څنګه هیله چې له مشکل حل کی استری خلک جواز له خلک دغه دایاله ګل پیدا کی به پر مټر باندې نیم سلغونی نه خسته.
السلام علیکم. زه کندهار ولایت بلاو په خبره کوم. زه که تاسو د مروس د دې خوشاله شوم نو دا د شفافه توګه او سلسله کې چې نوې د سرخان د کدي د هغه پروګرام په برابر قدم په قدم واخ چې هغه مې د سرخان کې مو سفر کې لا راکړي مګر د نس نګر تر څه دی دا چې په هغه قدم باندې لا چې تر په شت توګه او سلسله کې چې لا څور وی دي د کومندانانو د چارواکو د نوی هغه بیا نه رسی هغه بیا نه سره دغه کیږي او مظلومه ته نه رسی دی ولې فضل از مزه دای کوارلو سره دای خلکو ته رسیدل چې هغه دې سمن خلکو د مسکینانو په جړل نو ته رسیدل سم راسته به یو کومېټا او ته وته کړی هغه کومېټا ورو رسید خلکو ته وایي چې په مستو کې په ماري کې په کومې کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم می شدید به د ننګرهار ولایت سیدون کیم. دا کومي بشري مرستي چې دوی بشري مرستي ورکوي او له افغانانو سره کیږي تقریبا زموږ په کلي کې تر 300 زیاتې کورنۍ دي. 30 یا 50 کورنیو ته مرستې رسیدلې دي. نورو مرستو لپاره چې زو ویل کیږي موږ ته چې دا پروسه نوره ختمه شوې ده نو د اسلامي امارت د چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې دغه مرستې مستحقو کورنیو ته مستحقو خلکو ته ورسول شي.
السلام علیکم. زه اجی محمد جان د لغمان ولایت نه د آزادی رادیو ته دغه پیغام کوم. د بشری مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپل سروې وکړي او په ښارونو کې ډېر خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه د لاسه ورکړي په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي ډېر خلک په دې ښارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم د ترګان حیران دي نو زیات توجه د موسسات باید په ښارونو باندې کلیوالو علاقو کې بیا هم څه ګزاره کېږي نو د ښارونو خلکو ته باید ډېره توجه وشي دا زما پیغام د نشرې
ستاسې پیغام ستاسې نظر